آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1940 المریز کال د وګي 14 ده چې 2015 میلادي کال د سپتمبر 15 سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټي کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې په اروپا کې د مهاجرو بحران ډراماتیکي بڼه غوره کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما وایي د سعودي عربستان پاچا ته به ډاډ ورکړي چې ایران به د اتمي پروګرام ټولې موافقې په ځای کوي. او د روسیې جمهور رئیس پوتین وایي روسیا د امریکا په شمول د ټیریزم په ضد د نړیوال ائتلاف په جوړولو کار کوي. او دا هم پورا خبرونه. خود خبرونه مخکې باید تاسو ته وایي چې مونږ په دې پروګرام کې دا موضوع غانې شاملې کړې دي. ملګرو ملتونو د اروپایي اتحاد نه غوښتلې دي چې ټول اتي شغړې هیوادونه باید د مهاجرو بوج او شان پورته کړي. او په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او شپږم کانفرنس پای ته رسیدلې ده. او په ننګرهار کې د ښځو تعلیم په اړه یو رپورټ لرو. خو لومړی به زه سلیمان شاه درته د سات خبرونه درواورم. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پورس په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز هرکلی وکړ. د کوم وخت نه چې ملک سلمان د سعودي عربستان پاچا شو، دا لومړی ځل دی چې هغه واشنگتن ته سفر کړی دی. دواړو مشرانو په داسې حال کې خبرې وکړې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ضد په نظامي عملیاتو کې شدت راغلی او سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په یمن کې د ایران د طرفدارو حوثی اغیانو په ضد عملیات کوي. اوباما خبریالانو ته ویل کوښښ کوي چې د سعودي پاچا په دې قانع کړي چې امریکا به له ایران سره د شوې اتمي موافقې ټول شرطونه تطبیقوي. سعودي عربستان د دغه موافقې په اړه یو لړ اندېښنې لري. له بلې خوا د سعودي عربستان پاچا واشنگتن ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې ویل کېږي د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د عربو ائتلاف په ضد د حوثیانو په ضد چې ګمان کېږي ایران یې تر شا ولاړلې ځمکني عملیات شروع کړي. په لندن کې د امریکا خبریال هنری ریجویل په خپل رپورټ کې وایي چې په دې وروستیو کې په صنعا کې د بمونو مسلسلو چاودنو وروسته دا ویره را پیدا شوه چې د یمن کورنۍ جنگ له کنټرول نه د وتو په حال کې دی. د بم د مرګانۍ چاودنې چې د شیګانو په جومات کې وشوې او د یمن پایتخت ولړزو د عیشي ذمواري قبوله کړې ده. په لندن کې د چټام حوض د پالیسۍ د انسټیټیوټ کارپوه میرمن جین کینیمون وانټ په دې ارتباط وایي
the country's own civil conflict has also become a proxy battleground.
د یمن کورنۍ جنگ د سیمې د دوه غټو طاقتونو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خپل قدرت او نفوذ د پراخولو لپاره په یو پراکسی وار یا نیابتي جنگ بدل شوی دی. دواړو ملکونو ترمنځ سیالي د عربو د پسرلي د پاسون د ناکامۍ او د ایران او نړیوال قدرتونو ترمنځ د اتمي موافقې له امله وزیاده شوې ده. دا په سماع کې د سعودي عربستان په ضد د حوثیانو د مظاهري یوه صحنه ده. ایران وایي چې په مستقیم ډول د حوثیانو پوځي ملاتړ نه کوي او کارپوهان په دې باور دي چې سعودي عربستان او اماراتو پوځونه په یمن کې ځمکني عملیات پیل کړي. د دې خبرې ډېر کم امکان لیدل کېږي چې ایران به په جنگ کې مستقیمن اور ودانګي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنر انټونی ګوټرس وایي چې په اروپا کې د منځني ختیځ او آسیا د مهاجرو له امله د هغه په وینا اوس بالکل یو ډراماتیکي حالت رامنځته شوی دی. هغه په اروپایي اتحاد باندې غږ کړی چې د 200,000 پورې نوي مهاجر قبول کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې ویاندې میرمن میلیسا فلمنګ د جمعې پر خبریالانو ته وویل چې دغه بحران له امله د اروپایي اتحاد د غړو ترمنځ اختلافات راښکاره شوي دي. هغې غوښتنه وکړه چې د مهاجرو د چارو د سنبالولو لپاره باید د ملګرو ملتونو او د مهاجرو د نړیوال د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم په مشرۍ یو ځانګړې پروسه په لاره واچول شي. ګویټر د جمعې په ورځ ویل چې د اروپایي اتحاد په بې اتفاقۍ به یوازې قاچاقبرانو ته ګټه ورسیږي. په ترکیه کې د سمندر په غاړه د یوه سوریایي کوردي ماشوم د مړي د پیدا کېدو له امله د اروپا خلک خپه او ستومانه شوي دي او د اروپایي اتحاد په سیاسي مشرانو باندې اوس فشار زیات شوی چې حتمن باید دغو مهاجرو د کړاو او ربړ د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د اروپایي اتحاد مشران په دې کې ناکام شوي دي چې په سمه توګه دغو مهاجرو غم وخوري او همدا وجه ده چې هغه په وینا د مدیترانې سمندرګۍ او د سوریې د مهاجرو په ډله ییز قبر باندې بدل شوی دی. تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د کیمرون چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ په دوو مرګانوی بریدونو کې شل کسان وژل شوي او 10 کسان ټپیان دي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالې موکې ایډوین کینډیز کا رپورټ ده.
د کیمرون د حکومت نتاقه او د مخابراتو وزیر ایسا تیچروما باکری انوای ټپیان د نږدې خارګوټو روغتونونو ته ورسول شلو. په داسې حال کې چې د کیراوا روغتون کافي غټ نه و چې ټول ټپیان پکې بستر شي. ایسا تیچروما انوای د بوکو حرام افراطیانو دغه حمله د کیراوا په مارکیټ کې کړې دي.
Une jeune dame qui portait donc la bombe l'a détonée au marché du mille
et des وای د بم لمړي چاودنه یوې ځوانې جنې د مارکیټ په و برخه کې وکړله چې حالت خزي غدن او مونپلي اخرڅوي او دوهمه چاودنه یو سړی په وزي مرکز ته نږدې وکړه چې خلکو حالت هغه ټپیان د علاج لپاره رسول چې په لمړي حمله کې زخمیان شوی وو. اس اته چرما انوای په دغه ټاپیانو کې د شلو قربانیانو حالت د اندېخنې اول دی.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن اوري او دا هم د څو مهمو خبرونو غټی کی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا غواړي چې د ټیریزم په ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي او همدا چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد چمتو دی چې له وخت مخکې پارلمان انتخاباتو کې مخالفانو ته پکې اجازه ورکړي. پوتین د جمعې په ورځ د ولادیواستوک په بندري ښار کې د ختیځ اقتصادي بلاک یو غونډې ته په وینا کې ویل روسیا لګیا ده له خپلو امریکایي انډیوالانو او شریکانو سره هم په دې اړه سلام مشورې کوي او شخصا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما سره په تلیفون خبرې کړې دي. پوتین ویل چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی نه علاوه د سعودي عربستان او اردن له مشرانو سره هم غږېدلی دی. خو روسیا سم د سیل دینیت نه لري چې په سوریه کې داعش په خلاف د جنگ لپاره خپل عسکر ولیږي. د سوریې د تاریخي ابداتو او آثارو رئیس وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د پالمیرا یا تدمر په تاریخي ښار کې درې برج لرونکي تاریخي مقبرې ورانې کړې دي. دغه مقبرې چې د روم د امپراتورۍ د زمانې نه مخکې دورې پورې اړه لرله د ښار په زړه کې واقع وې او یونسکو د نړیوالو قدیمي آثارو د ارث په لیست کې نیولې وې. د سوریې د تاریخي آثارو د چارو مسؤول د جمعې په ورځ وویل چې درې واړه برجونه چې د اسلامي دولت وسلوالو جنګیالو راغورځولي دي، یوې د اعلی هبل برجو چې په یو 3 قبل الميلاد کې جوړ شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس چې د ریکا په مخفف نوم یادیږي او د دوه ورځو راهیسې په کابل کې روانو د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د کانفرنس په اختتام کې د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وینا اورول شوه. پام وکړئ په کابل کې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس ګډونوالو ته په افغانستان کې د موجودو مالی سرچینو په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او طبي زیرمې د ګټې خو فرصتونه وبلل. ولسمشر غنی د افغانستان قانونا او به هوا او ستراتیژیک موقعیت د ګټورو مالی سرچینو په توګه یاد کړل او ویل چې یوازې د افغانستان د قانونو ارزښت له یو څخه نیولې تر 3 تریلیون ډالر رسیدي. ښاغلی غنی د کانفرنس ګډونوالو ته په خطاب وویل یو چې لغپلو گاونډیو هیوادونو څخه د نن لیکي افغانستان ته وغځو چې وزیر صاحب سبا په دې برخه کې په جدي توګه کار کوي. خو اړتیا نشته چې موږ سیمایز اتصال ته په تمه کینو چې بل اخره کار پیل کړو. موږ اوس هم کولای شو چې په دې عمده مالی سرچینو کار پیل کړو. ولسمشر غنی ویل افغانستان سوار لسکاله په خوانی هیواد نه دی او پر وینا دغه هیواد په تیر سوار لسکلو کې زیات پرمختګونه کړي چې د پانګونې لپاره ورکه زیات فرصتونه برابر شوي دي. ولسمشر غنی په شپږم ریکا کانفرنس کې لګډون کوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو نسخه وغوښتل چې د افغانستان لارې د برېښنا او غازو په لیږدولو د اوسپنې پټلۍ په جوړولو چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نښلوي او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ولسمشر غني هیله وښوده چې د ریکا شپږم کانفرنس د پایلو پر عملي کېدو به افغانستان پر یو سوداګریزې څلور لارې بدل شي. د اورګاډي د پټلیو د پروژو د تطبیق تخنیکی څېړنې په چټکۍ سره روانې دي. له ازبکستان سره زموږ وصل شوی دی. موږ په چټکۍ کار کوو چې ترکمنستان او تاجکستان هم سره ونښلوو. دغه راز په پراخ سیمه ییز اتصال کې ایران لومړنی هیواد و چې د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې له موږ سره مرسته کړې ده. موږ لیواله یو چې دا پروژې ژر بشپړې شي. د اوسپنې پټلیو دوه لیکې چې یوه یې ایران، افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او چین سره نښلوي او بله یې چې له تاجکستان څخه پیل او د افغانستان له لارې ترکمنستان ته غځول کیږي او په همدې توګه د ټاپي د غازو نل لیکه چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته لیږدول کیږي او دغه راز له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږدول هغه لوی او له لګښتونو ډکې پروژې دي چې د عملي کولو لپاره یې په دغه کانفرنس کې خبرې وشوې. د کانفرنس په وروستیو شیبو کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سیمه کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په سکتورونو کې د پروژو د پراخولو مهم نوښتونه په مخ کې دي چې په پلي کېدو سره به د سیمې میلیونونو وګړو ته د روزګار زمینه برابره شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې پروسې د پرمخ وړلو لپاره اوس د ریکا د پریکړو د تطبیق چارې خورا ارزښت لري. موږ ونډوالو، شریکانو او پانګوالو ته هرکلی وایو. سو له موږ سره اوږه په اوږه د دې حیاتي پروژو په پلي کولو کې کار وکړي. موږ د ټولو ستونزو مهارولو ته چمتو یو او په دې لار کې مو درانه زیانونه ګاللي دي. په دې کانفرنس کې د ایران د کورنیو چارو وزیر، د ترکمنستان د مالیه وزیر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار او د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر په خپلو ویناو کې ژمنه وکړه چې هیوادونه یې چمتو دي سوله افغانستان سره د دغو پروژو په تطبیق کې همکاري وکړي. ټاکل شوی د ریکا اووم کانفرنس په 2018 کال کې د ترکمنستان په کوربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې جوړ شي. ریکا کانفرنس چې له هر دوه کلونو وروسته جوړیږي د لومړي ځل لپاره لس کاله مخکې د افغانستان په کوربتوب په کابل او بیا هر دوه کاله وروسته په نوې ډیلی، اسلام آباد، استانبول او دوشنبه ښارونو کې جوړ شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د مخوستن 8:00 او 2:40 دي. د ننګرهار په ولایت کې خزه د خپل تعلیمي د خپل تعلیمي راتلونکي په اړه خوشبيني دي او وايي تم لري چې په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه مساعده شي. په موکړه په اړه زمنګ د خبريال زبیح الله غازی ریپورت.
په افغاني دارو کې د خزو پیکوانډاغه مسله د چیلکلونو راهسي په وړاندې د مبارزه غګونه راپورته کیږي. خود امریکا د متحده ایالاتو پر اختیایي ادارې او افغان دولت په ګډو هڅو د خزو د رهبری تر نامه لاندې ودا سي پروسه پیل کړي چې لمخې به زرګونه خزو ته په ادارو کې د جذب زمينه برابر شي. دغه پروژه په کابل، بلخ، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 15 کلونو لپاره پلان شوی چې لمخې به 15,000 ښځو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د ښځو د رهبرۍ او پراختیا ورکولو د پروسې مشر نبیله قادری وای د لوړو زده کړو، ښځو چارو او پوهنې وزارتونو سره په هوکړه دغه پروژه پیل کړي چې زده کوونکو ته به تر زده کړو وروسته په دغه وزارتونو کې د امتحاني کار زمینه برابرېږي.
وروسته د دې نه چې دوی دغه زده کړې تکمیلي او واقعا په دوی کې قوي استعدادونه وسی، هغوی انټرنشپ یا د کاري زده کړو پروسو ته معرفي کیږي په ټول دولتي او غیر انتفاعي یا غیر دولتي ادارو کې چې دوی باید عملی کار وکړي.
نبیله قادری وای لومړنۍ پروسه د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږي پیل کړي چې په دغه ولایتونو کې به د دریو میاشتو لپاره 12 پاسې خزینه وروزی او دوی ته به په ادارو کې د کار کولو مهارتونه ورزده شي.
دوی به تنه او نزی د صرف دننه چې ورته په تخته او مارکر ولیکل شي چې رهبریت یا مشرتابه توپ دا دولونه دا او دا ده، خلاص نور ختم. دا به د ځان تر شا عملي کارونه ولري، تحقیقاتي نظامونه به ولري او په دغه دریو میاشتو کې به دوی مکمل په ځان باندې هغه حاکمیت پیدا کړي چې یو رهبر یا یو مشر لري.
د ښځو د رهبرۍ پروګرام دغه مشر وایي په دویم پړاو کې د ښځو چارو او معرف وزارتونو سره په ګډه هڅې کوي چې دغه پروسه د بریالیتوب خواته بوزي. ننګرهار یو له هغه ولایتونو دی چې د ښځو د رهبرۍ پروګرام پکې پیل شوی دی. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس انیسه عمرانی وایي په ادارو کې د خزو ونډه بیخي کمه ده او د پیل شوی پروسې په مټ کېدلی شي خزینه او تکاری زمینه برابرې کی.
اوس هم د خويندو کچا پر رهبریت کې ډیره ټیټه ده، په اداراتو کې ډیره ټیټه ده، خو کچیر دغه پروژه تطبیق شي نو زه فکر کوم چې دغه 15 کال وروسته دا به په افغانستان کې دغه 15 خزو پر رهبریت کې یو انقلاب رامنځته شي.
د دغه ولایت اوسیدونکو تبسم چې د خزو د رهبری په پروګرام کې شامل شوی امریکا غک ته ویل کڅه هم اوس په خوانځي کې د خوونکو په توګه نه منل کیږي، خو تم لري چې د دغه زده کړو وروسته یو دنده عمومي
مکول شي. د دې پروګرام کې د کاري تجربه ترلاسه کړو او ترسو کول شنو د فغه د فغه دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کارونه وکړو، تر دفترونو یعنی هر ځای کې، یعنی اوس چې د موږ لپاره مکاتب کې به وظیفه نه ورکول کیږي او تجربه کار نه لري، خو دغه پروګرام سره موږ اوس کولای شو چې خپل دغه د تجربه سطح اوچت کړو او خود کفاش.
که څه هم اوس مهال په افغاني دارو کې د خزو ونده ایله 15 سلنه اټکل شوی، خو د ډیرو خلکو باور دا دی چې دغه سی پروژو په سمه توګه پلي کېدو سره خزو ته په دولتي او نه دولتي ادارو کې د کار کولو لارې سمولې شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن نوري د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا انویسیال د اروپایي اتحاد د اتو ویشتو غړو هیوادونو نه غواړي چې د مهاجرینو د روان بحران د یو بشري او عادلانه حل په خاطر په ګډه سره کار وکړي. دا د پدی اړه د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین یو رپورټ واورئ چې اشق الله رحیم زوی درته لولي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړ چې ښایي د همدې کال تر پایه به 200,000 مهاجر چې اکثر یې د سوریې اوسیدونکي دي په اروپا کې د پناه اخیستلو لپاره د خطرناک سفر وکړي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په دې تیرو څو ورځو کې اروپا ته د مهاجرینو راتګ یو ځل بیا زور اخیستی. دا اداره وایي چې پرون د پنجشنبه په ورځ مقدونیه ته 15,600 مهاجر اوښتي دي چې د دې نه وړاندې دومره زیات مهاجر په یو ورځ هغه هوا ته نه دي تللي. د ادارې د معلوماتو له مخې هنګري یا مجارستان ته هم 3,300 مهاجر تللي دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې سږ کال 300,000 مهاجر د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي چې 2,600 یې په همدې خطرناک سفر کې وژل شوي هم دي. د دې ادارې ویاند ملیسا فلیمنګ وایي شاوخوا 4,000,000 سوریایانو په ګاونډي هیوادونو کې پناه اخیستې ده چې هلته هم د اوسېدو وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. میرمن فلیمنګ وایي په سوریه کې د جګړې نه ختمېدو له وجې خلک ناهیلي شوي دي. هغه نور دا هیله نه لري چې بیرته به خپل کورونه ته لاړ شي. هغه په ګاونډي هیوادونو کې هم نشي کولای چې د خپل ژوند چارې په سمه او مناسبه توګه پیل کړي، نو همدا وجه ده چې اکثره یې اروپایي هیوادونو ته راځي. میرمن فلیمنګ وایي اروپایي هیوادونه نور په پراګنده توګه د مهاجرینو کړکیچ ته د حل لاره نشي پیدا کولای او په کار ده چې یو ګډه تګلاره جوړ شي. هغه وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې دغه اضطراری حالت په یوازې ځان حل کړي او د حل په لاره چارې کې د برخې اخیستونه هم انکار نشي کولای. هغه امریکا غږ ته وویل مونږ په هنګری، ایتالیا او یونان کې د مهاجرینو د نوم د ثبتولو د مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوو، ځکه هلته به خلک وکړی شي چې د پناه غوښتنې لپاره خپل اسناد ورکړي او کارونه به هم په چټکۍ سره وشي. دغه مرکزونه به د اروپایي ټولنې تر مشرۍ لاندې د یو این ایچ سی آر او د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا آی او ایم په ملاتړ خپل کارونه کوي.
او دا هم د نن ورځې د موسم احوال. نن د شنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د څو ښارونو موسم د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه سانتیګراد اټکل شوی دی. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 18 درجه اټکل شوی دی. اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12 درجه. کندهار د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22 درجه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه هم 20 اول او ټیټه 18 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په خوست کې نن د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 15 درجه ده. او په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 13 درجه اټکل شوې ده. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه نن 15 درجه او ټیټه 22 درجه اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 15 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 30 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. د خبرونه په پای کې د دې سات خبرونو ته ستاسو پام یو ځل بیا راړو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز هرکلی وکړ. د کوم وخت نه چې ملک سلمان د سعودي عربستان پاچا شوی دا لومړی وار دی چې واشنگټن ته سفر کوي. دواړو مشرانو په داسې حال کې ملاقات کړی دی چې په عراق او سوریه کې د داعش په ضد نظامي عملیاتو کې شدت راغلی او سعودي عربستان د عربو د ائتلاف په مشرۍ په یمن کې د حوثیانو په خلاف باندې عملیات کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال بن روډز ویل دا ملاقات ځکه مهم دی چې په یو مهم وخت کې شوی دی او په منځني ختیځ کې مهم انکشافات رامنځته شوي دي چې پکې د ایران سره د اتمی موافقې موضوع هم شامل ده. اوباما خبریالانو ته ویل کوښښ کوي چې د سعودي پاچا قانع کړي چې امریکا به له ایران سره شوې اتومي موافقې ټول شرطونه تطبیقوي. سعودي عربستان د دغې موافقې په اړه اندېښنې لري. له بلې خوا د سعودي عربستان پاچا واشنگټن ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي د سعودي تر مشرۍ لاندې د عربو ائتلاف په زر د حوثیانو په ضد چې ګمان کېږي ایران یې شاته ولاړې ځمکني عملیات وکړي. په لندن کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې په دې وروستیو کې په سنا کې د بمونو مسلسلو چاودنو وروسته دا ویره پیدا شوه چې یمن کورنۍ جنگ له کنټرول نه د وتو په حالت کې دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنر انټونی ګوټرس وایي چې په اروپا کې د منځني ختیځ او آسیا د مهاجرو د راتګ له امله د هغه په وینا وضع اوس بالکل بحران شوې ده. هغه په اروپایي اتحاد باندې غږ وکړ چې 200,000 پورې نوي مهاجر دې قبول کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې ویاندې میلیسا فلیمنګ د جمعې پورس خبر اعلان ته ویل چې دغه بحران له امله د اروپایي اتحاد د غړو په منځ داخلي اختلافات رابرسېره شوي دي. هغې غوښتنه وکړه چې د آی او ایم او د یونیسیار په مشرۍ باید یوه ځانګړې اداره جوړه شي. د هنګري چارواکي ټینګار کوي چې د اروپایي اتحاد د قانون له مخې باید کډوال چې لومړی هر اروپایي هیواد ته رسیږي نمونه باید رجستر کړي. ایټالیا او جرمني غوښتنه کړې ده چې ټول غړي ملکونه د مهاجرو بوج په مساوي ډول پورته کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې روسیه غواړي د ټیریزم په ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي او له همدې امله هغه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. پوتین په ولادیواستک کې د ختیځ اقتصادي بلاک وی غونډه ته وینا کوله. پوتین چې ویل چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره خبرې کړې دي او همې د سعودي عربستان او اردن مشران آګه کړې دي. خو روسیه سمدستي سوریې ته د خپل عسکرو د لګولو نیت نه لري چې داعش په خلاف باندې وجنګیږي. لبل خاص پینه مانی او واشنگټن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه لري او وزل نږدې نه څاري چې وایي روسیه د بشار اسد رژیم ته وسلې لیکلې دي او عسکرو ته مشاورین روزنه ورکوي. د سوری د تاریخي ابداتو او آثارو د چارو رئیس وایي چې د اسلامي دولت ادایش وسلوالو د پالمیرا یا تدمر په تاریخي ښار کې درې برجلون کې تاریخي مقبره ورانې کړې. دغه مقبره چې د روم د امپراتورۍ د زمانې نه مخکې دورې پورې اړه لرله د ښار په زړه کې واقع وي او یونسکو د نړیوالو قدیمي آثارو او ابداتو په لیست کې نیولې وي. د روم د امپراتورۍ په زمانه کې تدمر د چین، هندستان او فارس د تجارتي مالونو د وړلو مهم مرکز وو او د اروپا او آسیا ترمنځ ارتباط یو مرکز ګڼل کېده. د یوکران چارواکو د جمعې په ورځ د غیوات د تندروي خلاصي ګون سوبودا دوه مشران ونیول او په دې تورن کړی دي چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې د پارلمان د ودانې مخته له پولیسو سره په نښتو کې لاس لرو. په دغه نښتو کې د ملي ګارد درې منصبان هغه وخت وژل شو چې تندرو پرې لاسي بمونه ورکړل او یو عسکر د کوما په حالت کې دی. او د روسیې د سویز نومي فضایي کښتۍ چې درې کاهیانه وردان په کې سپارو د جمعې په ورځ نړیوال فضایي سټېشن ته ورسېده. د سویز فضایي کښتۍ په قزاقستان کې د روسیې له فضایي سټېشن نه پرواز کړو او یو 500 سفر وکړ. دا وخت په نړیوال فضایي سټېشن کې نه کاهیانه وردان موجود دي. ډیرو درنو محترم اوریدونکو، زمنګ دا لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زمنګ د دری څنګه همکاران په سټوډیو کې موجود دي. په څو شیبو کې به د دری خبرونه شروع شي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.